سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دی خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د تایر روشان د تخنیکي چارو په سمبل اختر کړی کوم خبرونه په خبرونو پیلو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یې یونه مال طالب چارواکو غوښتي دي چې نړیوال بشري حقوقو رعایت او د دوی په بنکي خبري اعلانو ته اجازه ورکړي چې خپل کورنیو سره وګوري. یونه مانن پر خپل ایکس شبکیه په خاني ټوئیټر لیکلي طالبانو په تیر لس ورځو کې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې خبري اعلان نیولې دي. یونما د طالبانو په بن کې د افغان الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی او د نجونو د تعلیم فعال متی الله ویساته په اشاره ویلي طالبان د ټولو هغو کسانو ته چې د دوی په توقيف کې د اجازه ورکړي چې خپل کورنیو سره وګوري د ځان لپاره مدافع وکیل وټاکي او د هغو تورونو په اړه پوښي چې پرې لګیدل دي. د بی پولي خبريالانو سازمان پرونو ویل چې په تیر لس ورځو کې په افغانستان کې نه خبريالان نیول شوې دي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ فقیر محمد فقیر زای جنغا صالح حسیب حساس حبیب سراب سید وحدت الله عبدالی شمس الله عمری وحید رحمان افغان مل عطا الله عمر او پرویز ترګن په تیر لس ورځو کې د طالبان لوخانی ول شو دي چې له وحید رحمان افغان مل پرته نو ټول د طالبان په بن کې پاتې دي او د ساتلو ځای هم اترګن نه دی. اروپای ټولنې ویل دي چې افغانستان یو له بې مخنی بشري بحران سره لاس او ګریوان دی. د ټولنې د طالبانو د واکمنۍ د دوه کلن کېدو په مناسبت په ځانګړي راپور کې د خبره کړې ده. د راپور مخې د افغانستان نږدې 9 میلیونه خلک د ژوند د دوام لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. اروپای ټولنې هم تر اوسه افغانستان کې ځینې نورو ناخوالو ته هم اشاره کړې ده چې د ډلې عامه ژوند او کار څخه د ښځو بشپړ محرومیت دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزي او تمبایوا د قطر له ځانګړي استازي سره د افغانستان پر وروستي تحولات خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د افغانستان لپاره دغه هیواد ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني پرون په دوحه کې لاغلي او تمبایوا سره لیدلې دي. دوی د افغانستان پر مسله سربیره له ملګرو ملتونو سره د قطر د دولت په همکارۍ وړي کو هم بحث کړی دی. قطر له څو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی او د امریکا په شمول د لویدیځو ګڼو هیوادونو د افغانستان لپاره خپل سفارتونه او استازولۍ قطر ته انتقال کړي دي. په کندز ولایت کې یو طالب قومندان وژل شوی دی. د سیمه ییزو سرچینو د معلوماتو له مخې تېره شپه لس بجې د کندز د امنیې قومندانۍ له نشه یي توکو سره د مبارزې پخوانی مدیر سمیل حق په کندز ښار کې په یو هوټل کې په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. خو په کندز کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. سمیل حق د کندز د چاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی او د طالبانو له مهمو قومندانانو څخه شمیرل کېږي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او د امریکا په مت د یالاتونو کې په ځبان دی یو پیړی کې د تر ټولو خنړی اور لګیدنې د قربانیانو شمیر یو سل یو لستنو ته لوړ شو. د هوایي حالات په موي ټاپو کې د سوسیدلو سیمو او رانې ولاندې د مړو او وسارو خلکو د لټون او ژغورنې عملیات له هم روان دي. د ماوی د سرری مدیریت دفتر مشر ویلی دی چې د دې لپاره د بیرنی خبرتیا سیستم نو فعال کړی چې د تلفاتو په خلکو کې ویره رامنځته نشي. ځینې خلک د اور د شټکو لمبو څخه د خلاصون لپاره ډېرې ودانۍ ویجاړې کړي دي او سمندر ته تښتېدلې. خبرونه مو واورېدل. وړاندې درته دا مطالب لرو. اروپای ټولنې ویل دي چې په روان کال کې څه باندې 28 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا چې د اروپای ټولنې په راپور کې د افغانستان په اړه نور څه راغلي وړاندې په راپور کې درته وایو. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي وايي په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع او غیر قانوني دی. په دې اړه به هم وړاندې درته راپور ولرو چې ولې د ګوندونو فعالیت غیر فعال شوی دی. د بشري حقوقو د سر سازمان د راپور به هم درته ولرو چې د افغان معترض ښځو له دوامدار مقامت څخه یې ویلي دي چې باید درس واخیستل شي او د دغه خوځښتونو قدرداني وشي. همدارنګه په دې به هم درته راپور ولرو چې په سویل کندهار کې له زده کړو محرومې نجونې څه درد لري.
کله چې موږ خپل د اتم ټولګي اخیری امتحان ورکې نو موږ ادارې ته وغوښتلو. مدیر صاحب نو موږ ټول انسپیان یې له تورلو بیا راتوې چې تاسو یوازې کولای شئ چې اعلانات راسي.
دا به هم ووري چې د طالبانو حکومت دا کوي چې په تیر دوه کلونو کې د دوی د حکومت د لاسراولنه د کوکنارو یا تریاکو له منځه وړل دي. خو ویل کېږي چې په کندهار کې له هم بازار ګرم دی. مطالب همشته ملتیا مغاره.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه. اروپای ټولنه وایي په روان میلادي کال کې 28.3 میلیون افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري. اروپایي ټولنې د طالبانو دوه کلنه واکمنۍ په اړه په یو راپور کې ویلي دي چې افغانان له چټک اقتصادي سقوط، بیکاري، عدل او د لوږې او خوارځواکۍ تر څنګ له ځینو نورو ګواښونو سره مخ دي چې دوی بشري مرستو ته اړ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
اروپای ټولنه وایي افغانستان له یو بیساري بشري ناورین سره مخ دی او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. یادې ټولنې د طالبانو د واک د مودې د دویمې کلیزې د پوره کېدو په مناسبت پر ناوخته په خپل خپاره کړي راپور کې ویلي دي چې په 2023 میلادي کال کې 28.3 میلیون افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري. د یادې ټولنې په راپور کې راغلي له دې ډلې 18 میلیونه یې له سختې لوږې سره مخ دي او 1 میلیونه نور د خوړو له شدید نامنۍ سره مخ او له قحطۍ یو ګام لري دي. په راپور کې ویل شوی چې افغانان له چټک اقتصادي سقوط، لوږې او د خوارځواکۍ له ګواښ، انفلاسیون او په ښارونو او کلیو کې د بېوزلۍ له ډېرېدو سره مخ دي. په راپور کې همداشان راغلي چې د افغانستان دامې روغتیا سیستم نړېدو ته نږدې شوی او په دې هیواد کې د ټولنې نیمایي برخه یعنې ښځې او نجونې په عام ژوند کې له فعالیتونو څخه منع شوي دي. د اروپایي ټولنې په وینا د بیکارۍ لوړې سطحې او د مهمو توکو په بیو کې دوامداره انفلاسیون د کورني پورونو او سطح لوړ کړی. په راپور کې ویل شوی چې افغانستان له طبیعي ګواښونو سره هم مخ دی چې فریکونسي او شدت یې د اقلیمي بدلون د اغیزو له امله زیاتیږي. په ورته وخت کې ځینې اړمن افغانان هم وایي کارونه نه ورته پیدا کیږي او له دې امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د تخار ولایتي اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي د خوراکي توکو د اخیستلو وس نه لري.
ملت در په در دی، پیسې نشته. که په دوه اونیو کې کار پیدا شي هغه کور ته غواړي او نور توکي اخلم خو پیدا نشي نو د الله په توکل ګرځم.
د کندهار ولایت اوسیدونکو سید احمد چې له تیرو دوه کلونو راهیسې بې دندې دی او ناوړه اقتصادي شرایط رنځوي وایي پخوا که بې وزلي تر ډیره په کلیو کې وه اوس په ښارونو کې هم زیاته شوې او ګڼ هغه کسان چې لوستي دي د بیکارۍ له وجې له ډېر بد اقتصادي وضعیت سره مخ شوي. نوموړی وایي
هغه کورنۍ چې په ښار کې میشې دي او سوادار دي، ځکه چې سوادار اوس په یوه اقلیت باندې بدل شوي دي او دوی ټول بیکار شوي او پر کورونو ناست دي، نو د دوی مشکلات هم زیات دي، اقتصادي ستونزې هم زیات دي.
د اروپایي ټولنې د راپور په اړه د طالبانو حکومت بیان ذبیح الله مجاهد خپل غبرګون له ازادي راډیو سره شریک نه کړ، خو تر دې مخکې طالب چارواکو د بشري او اقتصادي ناورین په اړه راپورونه او داوې رد کړې وې او دا یې بهرنی پروپاګاند بللی و. خو په افغانستان کې اړمنو کسانو او نړیوالو موسساتو په ځلونو په خپلو راپورونو او څرګندونو کې داوی کړي چې په افغانستان کې بشري ناورین ورځ تر بلې پراخیږي او د مهارولو لپاره یې نړیوالې مرستې او د طالبانو حکومت اقدامات کم دي. یوه اونۍ مخکې د ناروې د کډوالو شورا هم خبرداری ورکړی و چې که په افغانستان کې له اړمنو سره د مرستو بودیجه ډیره نه شي د دې امکان شته چې د خوراکي توکو د مرستو پروګرامونه د روان میلادي کال تر پایه پای ته ورسیږي. که څه هم د بشري او اقتصادي ناورین له امله بیلابیل بنسټونه په افغانستان کې د اړمنو او زیانمنو شمیر په یو څه توپیر سره ښیي، خو د ملګرو ملتونو سازمان بیا ویلي چې دا مهال 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د بشري حقوقو څار سازمان وایي د افغان معترض خوځو له دوامداره مقاومت څخه دا درس اخیستلی شو چې دا ډول خوځښتونه پراخو خوځښتونو ته لار هوارولی شي. د دغه سازمان د ښځو څانګې نن دا خبره کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو او په دې موده کې د افغان ښځو پرله پسې اعتراضونو سره سم د بشري حقونو د سر سازمان وایي افغان ښځې د ښې او متفاوتې راتلونکې په باور درلودو سره د خپل پرله پسې مقاومت له امله الهام بښونکي دي. د بشري حقونو د سر سازمان د ښځو څانګې د څېړونکي مرستیال سحر فطرت د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په 2018 میلادي کال کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو پر ضد د لومړي لاریون د دویمې کلیزې په مناسبت وویل چې د افغان ښځو پرله پسې لاریونونه نورو خوځښتونو ته لاره هواروي او فردي او ډله ییزه زړورتیا هڅوي. اغلې فطرت زیاته کړه،
دا اړینه ده چې موږ د معترضو ښځو قدر وکړو او هغه څه مو چې د هغوی له مقاومت څخه زده کړي دا دي چې خوځښتونه نورو خوځښتونو لپاره لار خلاصوي. آن د مقاومت وړې هستۍ کولی شي د لویو خوځښتونو د جوړښت سبب شي.
د بشري حقونو د څار سازمان د دې سره سم د پنجشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره وویل د طالبانو دوه کلنه واکمني د افغانستان د نجونو او ښځو لپاره د دوه اوږدو کلونو له لاسه ورکول او د لږو سرچینو په کارولو سره د ښځو د ځپلو پر وړاندې د مبارزې بېرحمه کلونه وو. په دغه راپور کې ویل شوي چې ښځې د مقاومت لپاره واټونو ته ووتلې او د مبارزې شعارونه یې ورکړل او د بشري حقونو د څار سازمان په خبره د طالبانو د وحشیانه غچ اخیستو پر وړاندې دوی د مقاومت نوې بڼې او د مبارزې لپاره بېلابېلې لارې لکه د کور دننه د خوځښتونو او لاریونونو په لاره اچول غوره کړي دي. په همدې حال کې یوه له لومړۍ ښځینه مظاهره کوونکو څخه طیبې سلیماني چې د طالبانو له بیا واکمنېدو څخه دوې ورځې وروسته د 2018 کال د اګست په 18 په کابل کې واټونو ته راووته او د ښځو د غوښتنو لپاره یې شعارونه ورکړل، ازادي راډیو ته وویل چې دوی لا هم پر ښځو د طالبانو د مخ په زیاتېدو محدودیتونو پر وړاندې په مختلفو بڼو خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. اغلی سلیمانی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د ښځو اعتراضونه د ښځو پر وړاندې د طالبانو په چلند کې بدلون نشي راوستلی، خو د هغې په وینا دا د دې لامل شوی چې نړۍ د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني.
زمانی که ما تظاهرات کردیم، کله چې موږ لاریونونه پیل کړل، یو شمیر خلک په دې باور و چې دا د طالبانو پر رسمیت نه پیژندلو باندې کوم اغیز نه لري، خو دا لاریونونه چې تر اوسه روان دي دوی لږ تر لږه دا ثابته کړه چې د لومړی لاریون څخه چې د 2018 کال د اګست په 18 تر سره شو، تر اوسه هر یو یې د طالبانو پر رسمیت نه پیژندلو باندې اغیز درلود.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تل دا کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د 2018 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته یو شمېر ښځو له زده کړو کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو څخه د ښځو د منع کولو پر ضد واټونو ته راووتلې او لاریونونه یې وکړل، خو د طالبانو لخوا د دغو اعتراضونو له ځپلو وروسته دغه اعتراضونه په سرپوښلي ځایونو او د ټولنیزو رسنیو او نورو وسیلو له لارې ترسره شول. ډوډۍ، کار، ازادي د لاریون کوونکو ښځو یو له مشهورو شعارونو څخه دی چې د بشري حقونو د څار سازمان په وینا ساده غوښتنې دي خو په ورته وخت کې حیاتي دي. یا سازمان وایي دغو ښځو د ټولنیزې او مالي خپلواکۍ لپاره له خپلو حقونو دفاع کړې، خپل ژوند یې په خطر کې اچولی او د افغانستان د ټولو خلکو د ښې راتلونکي لپاره یې هڅې کړي، خو د بشري حقونو د څار سازمان وایي لاریون کوونکو ته کمه پاملرنه شوې ده.
د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعی وای په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع او غیر شرعی دی. تفصیل په دې راپور کې
وروسته له دې چې د طالبانو د حکومت عدلي وزارت سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعی په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع او غیر شرعي اعلان کړل، د یو شمیر پخواني سیاسي ګوندونو مشران وایي هر ولسی او ولسالاري حرکت نشو کولای چې خلاف د شریعت وګڼو. د طالبانو د حکومت عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې ملت ته د حکومت حساب ورکولو په خبري کانفرنس کې وویل ګوندونه شرعي بنسټ نه لري او د هغه فعالیت د خلکو په ګټه نه دی. هغه زیاته کړه
دا نه شرعي بڼه لري او نه د ملت په ګټه باندې ده او نه ملت دغه غواړي او نه ملي منافع په کې خوندي وي. نو د دې به څومره معقولیت وي چې موږ یې دغه ته جواز ورکړو؟ مطلق باندې په هیڅ صورت جواز نه ورکوو او نه ورکولی شو.
خاغلی شرعی په افغانستان کې د وسنۍ بدبختۍ لامل سیاسي ګوندونه بللی دي، خو د افغانستان د ملي جمهوریت غوښتونکو ګوند بنسټي خودونکو او مشره عادله بهرام د طالبانو د عدلي وزیر سرګندونو ته په خبرګون ویلي کومه ټولنه کې چې قانون حاکم وي هلته د اسلامي شریعت خلاف هیڅ کار نه کیږي. هغه زیاته کړه
در این آخر که حزب سیاسی منحل اعلان میشه نمیتونیم هر اون حرکت
په دې وروستیو کې سیاسي ګوندونه منحل اعلان کیږي. موږ نشو کولای چې هر ولسی حرکت په دین او شریعت پورې وتړو، دا د دین خلاف دی. په خو هم هغه ګوندونو چې فعالیت درلود ټول مسلمانان و، مشران یې مسلمانان و او د اسلامي اصولو سره سم یې ورته قوانین تعین کړي و. کومه ټولنه کې چې قانون حاکم وي هغه ټولنه د قانون سره سم حرکت کوي، او د جمهوریت په وروستیو شلو کلونو که هم ګوندونو چې فعالیت درلوده د قانون له مخې ثبت شوي وه او کار او فعالیت یې کوه.
قانون راجستر شته بودن و کار و فعالیت داشتن.
د جمعیت اسلامي یو غړی هم چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل د طالبانو لخوا د سیاسي ګوندونو د فعالیت بندیدل په هیواد کې د دوی د سیاسي بقا لپاره دی.
کدام تا کار طالبان در مغایرت با شریعت اسلام قرار ندارن. قتل های مرموزی که
د طالبانو کوم کار د اسلامي شریعت سره په ټکر کې نه دی. هغه مرموزی وژنې چې ترسره کیږي، جنسي تیری چې کیږي، کورونه چې تلاشي کیږي، ښځې چې بندیانې کیږي، دا ټول له اسلام سره په ټکر کې دي او دوی سیاسي ګوندونو له فعالیت منع کوي. دا د دې لامل نه دی چې د اسلامي شریعت خلاف، دا د دې لامل دی چې هغه ډلې ته نیونه لرزيږي.
ورته وخت کې احمد وحیدی د سیاسي چارو کارپوه ازادي راډیو ته وویل هر حکومت او قدرت د سیاسي ګوندونو چې د خلکو د غوښتنو انعکاس کوونکي دي رغمنسته کیږي.
دولت یا قدرت به وسیله نقش عذاب که انعکاس کننده مستقیم اراده مردم
دولت یا قدرت د ګوندونو لاره چې مستقیم د خلکو د غوښتنو انعکاس کوونکي دي او د یو میکانیزم دیموکراتیک لاره چې معمولا پارلمان او د مشرانو جرګې وي د هیواد اداري په جریان کې منعکس کیږي. دا د همدې سیاسي احزابو تصمیمونه دي چې په اصلي نړۍ کې نن کولای شي یو ټولنه اداره کړي. سیاست، فرهنګ، نړیوالې اړیکې او دا ټول هغه تعریفونه دي چې طالب په فکر کې ځای نه لري.
تمام این تعریف در تفکر طالب جای نداره.
د طالبان حکومت دا بندیز په داسې حال کې اعلان کړ چې افغانستان له اساسي قانون نه لري او د نړۍ هیڅ هیواد یې په رسمیت نه پیژني. د افغانستان د عدلي وزارت د معلوماتو له مخې تر 2018 کال پورې په دغه وزارت کې نږدې او یا لوی او واړه سیاسي ګوندونه په رسمي ډول ثبت شوي وو چې طالبان له بیا ځلې واکمنېدو سره د ټولو فعالیتونو هیواد کې بند شول. طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له بیا پیلېدو سره د ښځو پر زده کړو او کار هنري فعالیتونو لکه موسیقۍ او سندرو ویلو او سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ګډون په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه وضع کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پر افغانستان د طالبانو د دویم ځلې واکمنۍ د دریم پرلپسې کال هم افغان نجونو او ښځو ته د زده کړو له اجازه ورکولو پرته پیل شو. که څه هم د نجونو د ښوونځیو د تړلو نږدې 100 ورځې تیرې شوې، خو د طالبانو حکومت لا تراوسه هم د ښوونځیو د پرانیستلو پریکړه نه ده کړې. تفصیل په دې راپور کې.
پر افغانستان کې لشپاګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز شاوخوا 100 ورځې تیرې او د طالبانو د واکمنۍ دریم کال هم نجونو او ښځو ته د ښوونځیو او پوهنتونونو د اجازه ورکولو پرته پیل شو. څه چې افغاني ښځې او نجونې زده کوونکي او زده کړیالانې د یوه تریخ تیاره او له ناهیلۍ ډک حالت بولي. نجونې زده کوونکي یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ خلاصې کړي. مدینه په بلخ ولایت کې د نهم ټولګي زده کوونکي ده. دا وایي
د طالبانو د واکمنې دوه کاله تیر شول او دریم کال پیل شو، خو تر اوسه د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ خلاصې نه شوې. د طالبانو غواړو چې موږ ته د اجازه راکړي څو موږ زده کړې او تعلیم ته دوام ورکړو.
بهر دانش هم په کابل کې د 11 ټولګي زده کوونکي ده. دا هم د نجونو د ښوونځیو په خلاصون ټینګار کوي.
له دوه کالو ډیر وخت وشو چې موږ له زده کړو او له تعلیم لرې یو او د ښوونځیو دروازې د موږ په مخ بندې دي. هره ورځ بې صبرانه د ښوونځیو د خلاصون په تمه یو، تر کوم وخت به موږ له خپل شرعي او انساني حقونو محروم یو.
مریم د 12 ټولګي زده کوونکې ده. دا په طالبانو باندې د نیوکه ترڅنګ په نړیواله ټولنه هم نیوکه کوي او زیاتوي چې نړیواله ټولنه د نجونو د ښوونځیو د خلاصون لپاره هیڅ کوم اثر کار و نه کړ.
دا هغه وخت چې طالبانو پر نجونو د زده کړې بندیز لګولی، کار اژوند مې په هېڅ ډول نه خوښېږي. کله ناکله فکر کوم چې زموږ راتلونکی به څه وي. خو په تاسف سره چې د نجونو مکاتب اوس هم تړلی دي او دا ډېره مایوس کوونکې دي چې موږ له خپل سرنوشت څخه پاتې یو. او په دې برخه کې نړیواله ټولنه هم کوم کار نه دی کړی.
د خوانځي د نجونو د غوښتنو په اړه مودي طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد و پښتو خو د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړي. د خوانځي خلاصون یوازې د خوانځي د زده کوونکو غوښتنه نه ده، بلکې د هغو د کورنیو او د ښځو او نجونو د حقونو فعالان هم په دې موضوع ټینګار کوي او د هغه د پایلو په اړه خبرداری ورکوي. ورته وخت کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالان وایي که نجونو ته د خوانځي د تګ اجازه ونه کړل شي، نو افغانستان به په بیلابیلو برخو کې زیان ووینی. د ښځو د حقونو فعال شریفه حصار ازادي راډیو ته وویل
زموږ هیواد له هر اړخه، که هغه اقتصادي، ټولنیز یا فرهنګي وي، یو فلج هیواد پاتې کیږي چې دا یو ناورین او مایوس کوونکی موضوع ده چې د ټولنې نیم قشر فعالیت نه لري او نالوست پاتې کیږي.
شیردل پاتسون د زده کړو بل فعال هم وایي د ښځو شتون په یوه ټولنه کې حتمی دی او ښځې یوازې د زده کړو له لارې لوړ پوړونو ته رسېدلی شي او په راتلونکو کې هیواد ته مؤثرې ثابتې کیدلی شي. طالبانو په افغانستان واک ته له رسېدو وروسته پر ښځو او نجونو د ښوونځیو او د پوهنتونونو د دروازو له تړلو پرته ګڼ شمېر نور محدودیتونه هم لګولي دي. دا په داسې حال کې دی چې د ښوونځیو د تړلو نږدې 900 ورځې او د پوهنتونونو د تړلو 8 میاشتې تیرې شوې دي. هم د ملګرو ملتونو د ښځو د حقونو د ملاتړ بنسټونو او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لخوا د ښځو او نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانستلو لپاره ډېرې هڅې وشوې، خو لا هم طالبان له خپلې پرېکړې نه دي شاته شوي. د طالبان حکومت تل ویلي چې د ښځو او نجونو لپاره په خوندي چاپیریال او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د زده کړو د زمینې برابرولو پر طرز العمل کار کوي، خو له دوه کالونو وروسته د طالبانو دغه ژمنې لا هم یوازې یوه ژمنه پاتې ده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د طالبان حکومت په تیر دوه کلونو کې له نشي مواد سره مبارزه بریالي بولی وی دا کوي چې ځواکونه یې توانیدلي په تیر یو کال کې پر څه باندې 1000 هکتار ځمکه کوکنار وړوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د کوکنارو د نکرلو په اړه د طالبانو د مشر ملا حبت الله خنزاده د حکم له ورکړې څخه څه باندې 14 میاشتې اوختي، خو لا هم په کندهار، هلمند او فراه ولایتونو کې د تریاکو د پیر او پلور بازارونه په آزاد توګه فعالیت کوي. دا د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د سیاپوشتي په نوم د تریاکو د پیر او پلور بازار دی. بزګر هر ورځ خپل تریاک دغه بازار ته راوړي او دلته بیا لوی قاچاقبران د 2.4 کیلو او 400 ګرامه تریاک چې یو کندهاری من کیږي په 400,000 او 600,000 پاکستانی کلداري پیری. له نشئی موادو سره د مبارزې متخصصان وایي د کوکنارو د نه کرلو له پریکړې سره هم مهاله قاچاقونکو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تریاکو زیرمې جوړې کړې او د تریاکو د بیې په لوړېدو سره هغه په نړیوالو بازارونو کې په لوړه بیه پلوري. په جمهوری نظام کې د کورنیو چارو وزارت د نشئی موادو د سروې په خوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي نړیوالو بازارونو ته د تریاکو د وړلو ترڅنګ د کوکنارو د کښت له کمیدو سره اوس په افغانستان کې د کیمیایي نشئی موادو تولید ډیر شوی دی.
د قاچاق کوونکو ستراتیژیکي زیرمې د هغوی د ملاتړ په همکارۍ مخ په ډیرې دودی او نشئی مواد سو برابره لوړ پلوري. که په راتلونکو 15 کلونو کې په افغانستان کې کوکنار و نه کرل شي، هم د نشئی موادو ستر قاچاق کوونکي کولی شي د نړۍ د نشئی موادو تقاضا پوره کړي. د نشئی موادو په ځانګړې توګه د خخې تولید په بیلابیلو ولایتونو کې روان دي او د گاونډیو هیوادونو لالارې نړۍ ته قاچاق کیږي.
خود طالبانو حکومت بیا د کوکنارو د کارلو په مخنیوي کې د بریا ادعا کوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین قانی د تیری وکال لاستراوړنې په دې توګه یادوي.
زنه شیتو کو پر وړاندې د مبارسي پولیس د تیر یو کال په ترڅ کې یو لسره 2.35 هکتار ځمکه د کوکنار رو لکخته پکه کړې ده. د نشیتو کو او نشیتو کو سره د مبارزي په اړه د قانون بیا کتنه د روغتو کسانو د راټولولو، ساتلو او درملنې لپاره د کړنلارې ترتیب او نشیتو کو لپاره د طرز عمل برابرول
که څه هم چې د طالبانو حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې قانون او په دې برخه کې د بیکړنلارې د تعدیل خبره کوي، خو بزګر بیا شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو وروسته د قانون خلاف له دوی سره د بدیل معیشت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یو بزګر چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، په دې برخه کې د طالبانو له کړنو ناراضه دی.
کوکنار مو کرل او د هغو په پیسو مو خپل لګښتونه پوره کول. اوس چې تاسو کوکنار اړوئ نو په بدل کې خو یې غنم راکړئ، سره راکړئ او یا پیسې راکړئ چې موږ خپل ژوند پرې مخته یوسو.
د اوروزګان ولایت یو بزګر جمعه ګل وایي چې د بدیل مرستو له ورکړې پرته د کوکنارو اړولو د دې کورنۍ له لوږې سره مخ کړي.
ما رانی ویلو گونی وړه رانی سم وسه ډوډۍ در سره وبسم د خوراک ولاقی چې ما ته گونی په 15500 ورقی یا په 15300 ورقی انا غشتنه دغه چې مشته دی شیره مقرره کین او شی دی راکه مشته طالبان ما سر ایس مرسته زبانه نه د کړي ایس خو مې نه دی را کړي ایس شی مشته نه دی را کړي.
په دې ورستیو کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو ان او ډی سی او پلاوی په هلمند ولایت کې له بزګرو سره لیدلې او ویلې دي چې له کاروانګرو سره د کوکنارو د کښت په برخه کې د بدیل مرستونو ورکولو هغوی له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. په جمهوری نظام کې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسی مرستیال ډاکټر ظفر وایي په افغانستان کې شتل وګې ته پکاتو کاروانګر لډی ستونزو سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري.
د افغانستان خلک په صورت عموم ډیر غریب شوی دي. د قانان چې دی هغه خو مخکم غریب خو اوس ډیر زیات ورسره کومک ته ضرورت شته. که د حکومت لارې کومک نه کوي دلته د ملل متحد یا د انجیوګانو له لارې هم کومک کولی شي. د زراعت متخصصینو سره په مشوره هغه کښتونه چې هلته هم ګټه کولی شي او هم د دوی د کومک په نتیجه کې د حقین په دې توانیږي چې هغه وکړي، خو دقیق پروګرامونه ورته په کار دي.
په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د پوځي او سیاسي حضور له پای ته رسیدو دوه کاله وروسته د امریکا استازو د تیرې میاشتې په وروستیو کې په لومړي ځل په قطر کې له طالب چارواکو سره له نشئی موادو سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د دې لیدو کاتو د جزئیاتو په اړه په یو تازه اعلامیه کې راغلي که څه هم واشنگتن په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمیدو په اړه د لومړنیو راپورونو هرکلی کوي، خو له افغانستانه د تاریاکو د قاچاق او په دغه هیواد کې د کیمیایي نشئی موادو تولید مسله د اندېښنې وړ ده.
اوس به پاس ویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې له زده کړو پاتې زده کوونکي وایي راتلونکی بی برخلیک دی. دا چې د انجنیر نور څه ویلي دي په دې راپور کې اورو.
دیرلس کلنې رڼا د کندهار ښار په یوه لیسه کې تر اتم ټولګي زده کړې کړي، خو نه هم ټولګي ته تر تګ وړاندې د طالبانو لخوا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګېدې. دا هغه ترخې شېبې یادوي چې په ټولګي کې یې وروستۍ ورځ وه او نورې د ښوونځي د استادانو او همصنفیانو سره مخه ښه کول.
کله چې موږ خپل د اتم ټولګي اخري امتحان ورکې نو موږ ادارې ته وغوښتلو، مدیر صاحب نو موږ ټول همصنفیان یله ته ورغلو. بیا یې راته وویل چې تاسې یوازې کولی سئ چې اطلاعنامو ته راسئ، نور تاسې نسئ کولی چې مکتب ته راسئ. نو موږ ټول ډېر غمجن سولو. کله چې کور ته راغلو نو زموږ کورنۍ موږ ته د خوشحالۍ پروګرام نیولی و. موږ زه خپل د خوشحالۍ په پروګرام نه یم پوه سوی، ځکه چې زه ډېر غمجن وم چې زه نور لوړې زده کړې نسم کولی. نو خپل په هم سیمپیانې خوا بده و، خپل د ژوند آیندې ته هم ډېره غمجنه وم.
رنا دا مهال په کور کې د ځان سره زاړه درسونه تکراروي او هم له مور سره د کور په کارونو کې مرسته کوي. دا اوس خپل د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده او وایي راتلونکي کې بې برخلیک پاتېږي.
زه ډېره غمجنه یم اوس په کور کې خپل په ترسو درسونو پسې ډېره هرمان کوم چې کاشک بیرته زموږ درسونه راته شروع شي. خپل په کور کې د ځان سره کتابونه مطالعه کوم، انګلیسي درس سره وایم. زه دا هیله لرم چې یو ورځ نه یو ورځ به زموږ درسونه موږ ته لاسي، موږ به خپل د وطن لپاره خدمت وکړو. نو زه ډېره هیله مند یم چې زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه لرم چې موږ لپاره زموږ درسونه موږ ته شروع کړي، چې موږ بیا خپل زده کړې پر مخ وویسو.
اسلام بل هغه زده کوونکی دی چې شاوخوا یو میاشت وړاندې له شپږم ټولګي څخه فارغ شوه، خو وایي په ښوونځي کې ورته ویل سوي چې نور دې ناراضي. دا وایي د نورو زده کړو نه کولو له امله دومره غمجنه و چې د خپل ټولګي په فراغت هیڅ خوشحالي نه ده کړې او نورې ټولګیوالې هم غمجنې وي.
مکتب سره تللم، مدیر صاحب راته ویل بلا نور مکتب بند، بلا مرض یوازې اطلاع نامو ته راسي. پلانه مو تراسي موږ سم پلان ډېر وجړ ما چې کوته تل ما پلار ما مور دې پروګرام نه وړي وو خوشاله ده مزه پاغه کې خوشاله نه
اسلام د طالبانو له حکومت غواړي چې شونځي ورته خلاص شي او دوی خپل وس د کړو ته دوام ورکړي
خپل حکومت سم دا غوښتنه ده چې زموږ سینګور سم په نړۍ کې زه غواړم خپل وطن خدمت وکم ډاکټرانو سو نور وطن مشترک ارتيالري
د رڼا او اسلام په څیر د مهال ملنون انجنیر راتلونکو افغانستان کې د طالبانو له لوري له خطر سره مخامخ
دوی مینه مې تر اورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو خطر هغه وړاندې لند خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نه مال طالب چارواکو وخت دي چې نړیوال بشري حقوقونه رعایت او د دوی په بن کې خبرلاند ته اجازه ورکړي چې خپل کورنۍ سره وګوري یو نه مانن پر خپل ټویټر طالبانو لیکلي دي چې طالبانو په تیر لسو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شپږ خبرې اعلان نیولې دي اروپای ټولنې ویلي چې افغانستان یو له بیمخنی بشري بحران سره لاس او ګریوان دی د ټولنې د طالبانو د واکمنۍ د کلنې کېدو په مناسبت یو راپور خپور کړی دی د راپور له مخې د افغانستان د نه وش میلیون د خلک د ژوند د دوام لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزه وتنبای و د قطر له ځانګړي استازي سره د افغانستان پرستی او تحولات خبري کړې دي د قطر د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې د افغانستان لپاره د هیواد ځانګړي استازي پرون په دوحه کې لاغلي وتنبای و سره کتلې دي قطر له څو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی په کندز ولایت کې یو طالب قومندان وژل شوی دی د سیمه ییزو سرچینو د معلوماتو له مخې تیر شپه لس بجې د کندز د امنیې قومندانۍ له نشه یي توکو سره د مبارزې پخانۍ مدیر سمیع الحق په کندز ښار کې په هوټل کې په وسلوال برید کې وژل شوی دی طالب چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي او چا د برید مسؤلیت هم نه دی منلی او د امریکا په متحده ایالاتونو کې په څه باندې یوه پیړۍ کې د ټولو خونړۍ اورلګیدنې د قربانیانو شمېر یو لسو تنو ته لوړ شوی دی د هوایي لټ په ماوي ټاپو کې د سوځیدلو سیمو او رانې ولاندې د مړو او ایثارو خلکو د شخورن عملیات له هم دوام لري
ازادي او اوریدونکو جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دېونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي یو شمیر اوریدونکو بیا هم له وچکالی نه شکایت کړي دی زوینو ویلي چې کله چې دوی له افغانستانه په قاچاقي لارو تک تزرخه کوي نو په لار کې ډیر زورول کیږي او هلکیږي په ځانګړي توګه د افغانستان ایران طرف ته او د غراز له ایران بیا د ترکیه په طرف دغه قاچاقي لارې شې دي او ریدونکو وایي چې دا ډیره خطرناک دي د دوی سپارښتنه ده چې افغانان باید پر دې لارو لتاګراتاګه ډاډه وکړي یو افغان ځوان چې په اسپانیا کې انلاین کاروبار کوي په سپوږمۍ کې د افغان جنو لپاره یو نمبر ځمکه اخیسته ده دغه سمبولیک اقدام په څه معنی اولی کړی دی په دې اړه درته له وسیم شینواري سره مرکه هم لرو خو راځي په سر کې د وریدونکو پیغامونه واورو
سلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او وریدونکو ته سلامونه وایم نو مې ریاض دی د ننګرهار ولایت يم او ورجان دغه د ایران او د ترکیه په مرز کې خو ولا ډیر وهل شروع دي په خوده چې بيخي انسانان هیڅ د انسان په شکل نه ورته ښکاری ولا کوم ظلم څوک یې لګد ته چې افغانانو سره کوي دلته اوس کوم ته اولاره وای یا پاسپورتونه جوړې دي یا ویزه وهل کې دي خو بیا به مې قانوني لارې به څوک تللا وای خدل ته اوس په کابل کې نت پاسپورت جوړيږي نو ورو رغول څوک ویزه ور کوي په خدای ما مخکې من نه باور کوله اوس په خپل سترګو ویل د افغانانو نه په خدای چې کیمي ماشيني ورنه جوړ کړی دا رقم ته وهل نه لاس ګوري نه سترګه ګوري بالکل ګوردار رقم ته ظلم کوي چې د بیخي ظلم حد نه وروخته ظلم ور سره کوي ګوره په تیګي ویلي په ډنګونه وهي په وسپنه وهي اته 50 نفر شپته نفر په یو نفر باندې را تاویږي ولا ورکه کوسه ویلو درته نه وای مجبور زیر فیرانیان هر څور نه وباسي په لغړه باندې ځان ته لوس لغړه به د بده مافي ځان ته چې یو ګوره دار کم ته وهل تکول لګ دوی سره چی کوي نو تاسو نه ما خوښ ته چې ما غوره سوي ټول چارواکو ته به د دې یو څه غمه وخوري
زکه چې وس هر سړی مجبورې نزی بل وطن ته چا بل وطن خوخته ولا کی څوک خپل وطن پری دی خو مجبوریتونه نزی مجبوریتنه زینو بیا دومره وهل ټکول چې بیا بیچارهګان یو بو بنش سکله دومره وهل ور سره کوي کته یو شی سر په نور باندې کوي.
السلام علیکم. د کابل یوشتمه ناحیه کې د هبیتات مؤسسه خلکو ته خښتې ورکوي، هغه بیا په خټه کې لګوي. زه د هبیتات له مؤسسې څخه هیله لرم چې خلکو ته صحیح ګارډر د اوسپنې ورکړي، د سرتاخونو لپاره، د هغه لپاره، د چت لپاره ښې اصلي تختې ورکړي او سیمنٹ ورکی شګه ورکی کی خخت او اصلي اولي نمبر خخت ورکی تر څو د زلزلې نه محفوظ پاتې شي. زه د ازادي راډیو نه هیله لرم چې د یو ان هابیتات مؤسسه سره رابطه وکړي او تر څو کور خلکو ته د سیمنٹ او شګه ورکی تر څو د خلکو کورونه مضبوط جوړ شي. دوی چې دا کومه کوي په صحیح معنا او په خښت توګه دی وکړي، نو په خټه کې څوک خښته نه لګي چې په خټه کې خښته ولګي. خټه کې چې خښته لګول خو د انسان د ژوند سره لوبې کول دي.
د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلام همت تاسو سره په تماس کې. له یو خوا که افغانان شلکلنې جګړې سخت وځپل، له بل لوري اوس د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتو پر افغانستان باندې ډیر زیات ظالمانه بندیزونه لګولي دي چې متاسفانه د دغه بندیزونو تر ټولو لوی زیان مظلومو او بیچاره افغانانو ته رسي او دغه بندیزونه د طالبانو پر حکومت باندې هیڅ کوم بد تاثیر نه لري. نو د ټولو افغانانو غوښتنه همدغه ده چې دغه بندیزونه هر څه ژر د افغانستان څخه لري سي تر څو پوري د افغانستان خلک چې تازه د آرامۍ ساه اخیستې ده خپل هادي ژوند ته راستانه سي او د افغانانو ځپل سوی اقتصاد بیرته هادي او پر پښو ودرېږي. نو دغه بندیزونه چې کوم د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتو د طالبانو پر حکومت لګولي دي، دغه بندیزو متاسفانه تر ټولو لوی زیان په خپل افغانانو ته رسي. وسلام په احترام.
سلامونه. نیکی هیلی احترامات وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. بشیر یم د لغمان څخه. زموږ د ډېری افغانانو یوه دغه ستونزه ده، غواړم چې درسره شریکې کړم. کومو کسانو چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی ده او اوس په اوس وخت کې په افغانستان کې پاتې دي، دغه کوم ایسایوي کیسونه چې مخته وړل کېږي په ډېر سلو شکل سره مخته وړل کېږي، یعنې په نشت حساب دي. یعنې زموږ ډېر وخت خوشولو کیسونه بیخي مخته ځي نه. زموږ ستاسې د محترمې ادارې څخه دا هیله ده چې زموږ غږ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پورې ورسوي تر څو زموږ دغه ستونزه چې د ډېری افغانانو ده ډېر مشکل سره مخ دي چې دا حل شي. مننه.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته نیکې الهي احترامات وړاندې کوم. ما دا پیغام نشر کړی چې د افغانستان خپل بچان او خپل حکومت اوس ملت ته ډېر ښه خدمت کوي. اوس داسې بعضې پروژې په مخ بیا یې هغه ډېر دوام نه لري. باید بندونه کوچني بندونه چې دي چیرې تړلي هغه شیل بیرته پسې یوړو. دوی باید کارونه ډېر پاخه وکړي چې یو سل کاله یوه پیړۍ خو دوام ولري. نو بعضې کارونه چې کوي پیسې ملاکي دي، نو ښه پاخه کارونه دې وکړي او دا پیسې دې راځي نه مصرفوي، شپه ورځې به ځان یوه کړي. انشاءالله وطن په ترقي روان ده، الله دې ور خیر کړي.
سلامونه. او نیکی هیلې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. غوصلات او هیلې هم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه. هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ ډېر زیات وچکالي ځپلې ده. په تیرو کلو کې دلته برمې وهل سوي وه چې هغه ټولې په وچېدو د کاریزونو خو مخکې وچ سوي وه. نو د مسؤلینو څخه مو دا هیله ده چې زموږ غږ واوري او دلته د فرهاد بند چې دی پر دغه باندې کار شروع کړي. د فرهاد د بند درې ځلې سروې شوی ده خو لا هم کار نه دی شروع شوی.
السلام علیکم. زه عبدالروب کاکړ یم، بلخ ولایت چمتال د ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. پس د سلامه د افغانستان د اسلامي امارت د محصلینو څخه غواړم چې د چمتال ولسوالۍ ډېرې ناخوالې او تکلیفونه لیدلې دي. نو موږ غوښتنه کوو چې دې ولسوالۍ ته توجه وسي. زموږ سړکان ډېر کنډو کپار دي، اوبه مو په ساور کې وچې سي، تر کوسه پورې اوبه وچې. موږ غواړو چې زموږ سړکان ته توجه وسي او زموږ سړکان جوړ سي. السلام علیکم.
زما سلامونه او نیک هیله چې د ازادي ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته ورسیږي. خالد افغان د کندهار سم او د طالبانو د مشرانو یا د نورو لړپورو چارواکو سمونده هیله ده دا طالبان چې پر افغانستان باندې واکمن سوي دي ورځ در بلې حالات ډېر خرابېږي. خلک د کاروسه بیا کار کوي په کندهار په ومینای کې طالبان راغلي و دا پسیو ولا و دا کمیټران ولا ګره بند کړی دي وای خلکو ته پلمون و دا شامو کو دا خلک مجبور دي د مجبوری سره وتلی دي. دا خلک چې شو کې سم د لاسه خلک بیا کار کوي په شار کې لړې ولا دي یا کریوي زنج غواړي درې درې زره افغانۍ زنج غواړي هغه ګرده بې وزده خلک چې کارو زمینه نسته په افغانستان کې کاروبار نسته او حتی مزدري دا مزدري لا نسته چې څوک مزدري کوي مزدري لا نسته. یعنی یوازې کندهار نه ټول افغانستان د ستړي بحران سره مخامخ دی. نو زما د جمع مشرانو صدا هیله ده چې یا چې د کار مو زینه ورته برابره کې یا چې په دا خلکو کار نه لري چې خپله خواري وکاږي. خلک ډېر سخت مجبور دي، سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. زما دغه غوښتنه چې د لوړپوړو چارواکو
سلامونه د ازادي راډیو قدرمندو کارکونکو او اوریدونکو ته. محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکی خدا مهال د مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. قدرمندو، زه یو تن محصل یم د میزان ولسوالۍ خو په مرکز کلات کې د مسافرۍ شپې ورځې تېرومه. هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړئ. دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. د اوسېدو ځای نه لري. مخکې به زده کوونکو لیلیا درلوده، هلته به ډوډۍ ورته ورکول کېدله. پس لګونو زده کوونکي وه، حتی شپږ اووه سوه اته سوه به د ولسوالیو مسافر زده کوونکي وه. متاسفانه به درته ووایم چې دغه زده کوونکي اوس د سکونو تراشه وسوي دي، ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي، شان ګران دي، مور پلار نشي کولی هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي. نو دوی خپل زامن له همدغو ځایونو څخه راایستلي دي. دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي. هیله لرم چې و دغو زده کوونکو ته یو ځای برابر شي. په دې ګرمۍ کې برق نشته، اوبه نشته، سیستم ټول سره خراب ده. نو ستاسو څخه مې هیله هم دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي او زموږ حق یعنی بدلاشه و دغو زده کوونکو ته ورکول شي او د محصلینو لپاره یو ځانګړې لیلیه جوړه شي. ډېره مننه.
السلام علیکم. زام عبدالله د پاکستان د بلوچستان د ضلع بکوی څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. دغه په باجوړ کې چې کومه کیسه پېښه شوې ده، دا د علماو په غونډه کې چاودنه شوې ده. دا غیر انساني، غیر اخلاقي، غیر مسلماني کار ده. دا موږ په کلک کوټکو سره غندو. دا مسلمان دا کار نه کوي چې په جوماتونو او په غونډو د مسلمانانو او په غذای کې چاودنې کوي. دا د کفارو کار ده. وسلام. دا پلانونه دا ټول د کفارو پلانونه دي، د کفارو کارونه دي.
السلام علیکم. د ازادۍ کارکونکو ته خبره کوم. د مسلم باغ د کیم د څخه ناغپار دغه اسکولونه چې دي، دا زموږ اسکولونه خو تعلیم نه شته. پکې زموږ کوچنیان هغه چې بې تعلیمه پاتې شوي. نو بیا موږ څه خمس دا خواهش کوو چې دا زموږ د کوچنیانو غم دې وخوري او زموږ کوچنیان بې تعلیمه پاتې شي. معلمانو خپل اردونه د زده کتابونه د اردو پکښې واچول، مګر د معلمانو خپل اردو تعلیم نه ده کړی. نو بیا به کوچني ته څنګه تعلیم ورکوي؟ نو هیله کوم چې دا زموږ د اسکولونو معلمان دې بدل شي یا دې د هغو ته تعلیم ورکړ شي چې زموږ د کوچنیانو تعلیم وکړي. زموږ کوچنیان دغسې بې تعلیمه پاتې شو. وردي خالي ځای میدان دپاره د انسان دپاره خو نو په دا ګرمۍ کې زده کوچنیان مګر فائدہ یې نشته. ځکه کو ته راځي په څنګه یې وکړو، یو شی هم نه دزده چې په څنګه یې وکړو. د اردو څخه بیا تر انګلیسي پورې یو شی هم نه دزده. نو خواهش مې دا دی چې دا زموږ د کوچنیانو
او اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه. په دې هیله د کوم ستونزې مو چې یاد کړی او د کوم سپارښتنې مو چې وکړي، دا د مسؤلو چارواکو او خلکو تر غوګونو ورسېدلې وي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
وسیم شینواری هغه افغان ځوان دی چې په اسپانیا کې آنلاین کاروبار کوي. د پدې ورستیو کې په یو سمبولیک ګام کې په سپوږمۍ کې یو نمرزمکه واخیسته او په خبرې د غزمکه د افغانستان په نوم ثبت ده او د نجونو خوندزی ته ځانګړې شوې. د دغه ځمکه له هغه شرکت نه اخیسته چې له تیرو لس کلونو راهیسې په سپوږمۍ کې په سمبولیک ډول ځمکې ویشي. دا چې دغه اقدام څه ډول کړی دی، څومره لګښت پرې راغلی دی او هدف یې څه دی، په همدې اړه مې د یوې مرکې په پیل کې ترې وپوښتل.
دغه لونر ریجستری په نوم یو کمپنی ده چې له تیرو لسو کلونو راهیسې په سپوږمۍ کې ځمکې خرڅوي. دوی یو ویبسایټ هم لري چې هر څوک کولی شي په ډیر اسانه او عادي ډول دغه ویبسایټ د لارې په سپوږمۍ کې ځمکه واخلي. دوی بیا اسنادونه هم ورلیږي. نو چې ما څېړنه وکړه په دغه لیست کې د ډیرو هیوادونو نمونه شامل وو، خو د افغانستان نوم پکې نه وو. دا زما لپاره یو هدف شو چې ملزه هم د افغانستان نوم په دغه لیست کې شامل کړم.
شینوار صاحب، سپوږمۍ ته تاک خو یو پیچلی کار دی، ممکن راتلونکي کې ټکنالوژي دغه کار یو څه اسانه کړي، او دا چې بیا افغانان هلته ورځي ممکن بیا نو پیړۍ وخت ونیسي. دغه اقدام مو د څه لپاره وکړ؟
په سپوږمۍ کې د افغان دینجونو د مکتب لپاره ځای اخیستل په دې خاطر چې له ډیره وخته په هیواد کې دینجونو د زده کړو پر وړاندې ښوونځي او ادارې بندې دي. ما غوښتل چې زمونږ خویندې ناهیله نشي او نورو هیوادونو ته یو پیغام ورسي چې افغانان دینجونو د زده کړو په حق له ډیر یو مثبت او روښانه فکر لري. دغه سپوږمۍ ته تلل په څه ډول تلل، امکانات برابرېدل نه برابرېدل، دا د ټکنالوژۍ او د وخت سره سره خبرې دي. موږ ته مهمه دا چې خپل هیواد افغانستان د سیالو سره سیال کړو او نورو هیوادونو ته یو پیغام ورسو چې افغانان په هر څه پوه خلک دي، روښانه او مثبت فکرونه لري. بعضی حالات بداسي چې عملی اقدامونه نشي اخیسته، خو ان شاء الله د وخت سره سره به هر څه سم شي.
اکثر سره ممکن دا پوښتنه هم وي چې په سپوږمۍ کې د نمرې اخیستل یا په یو ډول سره د نجونو د تعلیم لپاره د ځمکې اخیستل به دا لګښت هم له ځان سره ولري. خو به نه وي چې دا لګښت مثلا عملا افغانستان ته لیږلی وي او په عملي توګه یو څو نجونو له دغه لګښت استفاده کړې وي او په شخصي ډول یې زده کړې کړې وي.
بعضی افغانانو دغه سوالونه راپورته کړي دي چې په دغه پیسو باندې په افغانستان کې یو خونځای جوړ کړی وي. نو هغه ته زما دغه پیغام دی چې دغه ځمکه په ډیره یو عادي قیمت باندې شوې ده، یعنی هر څوک کولای شي چې دغه ځمکه واخلي، د $500 نه تر دې $1,500 پورې پلورل کیږي. موږ د پاره مهمه خبره ده دا چې افغانستان خپل هیواد د نورو سره سیال راوستل دي، نورو هیوادونو ته یو مثبت او لوړ پیغامونه رسول دي. لکه څنګه چې یو څو وخت مخکې په افغانستان کې یو سپورتس موټر جوړ شو، ګینه د سپورتس موټر په نورو هیوادونو کې خو بل هاډی ردی، خو چې افغانستان کې جوړ شو نو ټول نړۍ ته یو مثبت پیغام ورسید.
په اسپانیا کې میشت افغان وسیم شینواری وو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. و سم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو.
سلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه. نه کې هله وایم زاکل خان د خوست ولایت سپیرل سالای څخه. ما پیغام دادا چې د میګ زویتا ز د خوست ولایت سپیرل سالای ما ال تشکیم زلزله زپل کړی نه وي، هغه ز تشکیم موسسر غلی وي، هغه موسسه کې خو خلک ټیل واسطه کور وکا پیر واسطه کور کو د امارات مشر نام دا کو دا چوال هم خې زبان کې میګ وطن د دمسسه بعد رونه شي او بیا چرسی بیا په خ ترتیب سا خپل کور اجرا کو د سنا چې کیم کس واسطه ور جوړ کو بیا یې غ هر شي ری په هر شي ډیر وی کری یې غری وی مشته چې کیم کرینا جوړه ور کر وتیل دی. هغه سن ته درې سو ډالر کې چوک چوسی تعالی ریا چوک چوسی تعالی ریا هغه ته و سو ډالر ورکوي.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو، زه د کندهار پوهنتون د انجینری پوهنځی یو تن محصل. زموږ مشکل دغه دی چې زموږ پوهنتون کې نوي استادان، بې تجربه استادان ټاکل شوي دي. هغه واسطه باندې ځینې ملان دي، ځینې د ملانو وروران دي، ځینې د ملانو خوریونه دي. موږ ته سم درس نه دی راکړی او نمرې نه راکوي. نمرې ټول 50-50 څوک چانس.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلام. دا کندهار دی او په کندهار کې طالبان د سلمانانو هغه عکسونه چې دوی په دوکانو کې سره وړي، د هغو مخانې تور کړي، ګرځي الی ده، او حتی د چرګانو دوکانونه ته سي وکړي، د چرګانو عکسونه او مخونه یې هم ور خراب کړي چې یعنې دا بوتان دي. واقعا چې په دغه عصر کې جالبه خبره ده.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. زه احمد الله د کابل ولایت د صاد ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زموږ په ولسوالۍ کې ترخیل کوچانو په نامه دي. دا زموږ سره زموږ سیمې خلکو سره سخت ظلم کوي. د خلکو فصلونه په مالونو بندې خوري، شپې مالونه بندې خوري، فصلونه غنم، باغونه او للمي دا ټول پرې خوري. او دې کې یو اوزې والا د امیر ده، غری شپه ته اخیسته، اوس په زور زموږ نه غر علي غوټې ورکوي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه خبره کوم. دغه زموږ سپین کارټونه چې دي پر دغه باندې دغه موسسات والا اوس دا کارټونه په لاس کې دي د خلکو، نو مرسته نه ورکوي. کارټونه ورسره دي، هغه نورو ته نور کارټونه ورکړه، ژړ کارټونه د هغو سره دي. دغه خلک چې دا سپین کارټونه ورسره دي، دا ټوله خوار او غریب مسکین عالم وه. نو دوی راولاړ سوله کارټونه ورته واړوله، په هغو کې بډایان او هر رقم خلک پیدا کیږي. دوی کارټونه ورکړله، نو دا سپینو کارټو والا ګرد خواران پاته دي، کارټونه ورسره دي او ټوله مسکینان دي. موږ د لوړ مقام څخه دا هیله او دا غوښتنه ده چې بیرته دا خلکو ته موسسات شروع کړي چې دا کارټونه ورسره دي، دا کارټونه یې بیرته قبول کړي. وسلام.
سلام علیکم. زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دلته زموږ په هلمند د نوزاد په ولسوالۍ کې اوبه سره لږ شوي دي، باید داسې اوبه وچکلي د شاشکل بیخي.
سلامونه نیک هیلې احترامات د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ما سلامونه قبول کوي. زه احسان الله احسان د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ څخه احوال درکوم چې زموږ په بازارو کې تر اوسه پورې سودا ډیره د پخوا په پرتله کمه ده، ځکه چې خلک پیسې نه لري او توان نه لري چې د اختر دپاره څه شان واخلي. دا چې اختر ته د ګوتو پر شمیر باندې څو ورځې پاتې دي، پخوا به په داسې وخت کې په بازار کې د ګڼه ګوڼې او رش زیات وه او لار به نه پیدا کېدله، او اوس چې دي دا کیسې مسې نشته. بس دکانداران ناست دي، کله یو څه سودا شوي او کله نه. نو داسې حالات دي زموږ په افغانستان کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټولو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي جوړ او روغ بیاس. محترم زه د غزنی ولایت ناویر ساده شاعر مزمل بدر غزنوال خبره کوم. نو له تاسو خدای هیله کوم چې د موږ پور ساده کې د سیده یو حوزه د سکراپ نامه، نو دا ځکه یو هیڅ یو شبکه نه لري او بل کاریزونه نه لري دی، باید چې د پاملرنه ورته وکړي او د اوبو ته هیڅ لاسرسی نه کیږي. نو له تاسو خدای غوښتنه کوم چې موږ دغه غوښتنه راپره کړی اعلان وسه.
السلام علیکم د ازادۍ ټول اوریدونکو کارکونکو سلام وایم د هلمند ولایت څخه. او دغه د هلمند ولایت کوم ریاست چې دی، دغه کونډیانو کې د تیر حکومت مایبین دی وروره، دغه ته یا په تیر حکومت مایبین په ملکیان کې نشته کړي، دغه ته مطلق روپۍ نه ورکوي. دغه کونډیان چې دی هغه خو هم نه نشته کړي، یا په ملکیان نشته کړي دي، یا کارټونه وربند کړي، وختي چې کارټونه درلوله. او دوی د طالبانو کونډې اعتماد چې دی هغو پیسې مکمل یو لکه 6000 افغانۍ ورکول کېږي، شاید پرې د طالب مایبه هغه 6000 افغانۍ ورکوي. وروره د ورور د مور د مایرې چمنه شروع دي. ما د هغو لوڼو مشرانو مکمات څخه ما دغه هله ده چې دغه د مور د مېرې چې مونږ دینه کوي ما چې یو حکومت چې یو نظام چې یو کار کتار چې نو دا د دې او د نوکو ته سلام عام او دغه د دې رادیو کارکون ته دغه پیغام چې دغه ما پیغام نشر کې وسلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421.
سترګو بلا واخلم بیا د سترګې ولې سری دي ست سترګو بلا واخلم بیا د سترګې ولې سری دي جوار دې خطا نشي ممن له غر غرې دې مجنون گریوان تفورا نزوال لیلا راشا دم مجنون گریوان تفورا نباراند ملغلا کو فواری دا باراند مغلر کتوش کو فواری ستاد سترگو بلا واخلان دستر کے ولی سری کل شی
بیا غنچا شی زکماتا دیر گران دپتنگ بلبل نخری زکماتا دیر گران دپتنگ بلبل نخری ستاد سترگو بلا واخلا دیر دسترگی ولی سری دی پامچه وارد خطا نشی ما منال